پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دولس بجی شوې. دا سادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم، تخنیکی چاري شمشاز زدران مختوری. السلام علیکم. وړاندې کابل ته ځو او هلته د مظاهرې حال درکوو. په وزیر اکبر خان مینه کې خلک راغونډ شوي دي. په هغه ځای کې چې د چهارشنبې په ورځ خونړۍ چاودنې د نوي کسانو ژوند واخیست او تر 300 ډېرې ټپیان کړل. خو مخکې تر دوی چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. پولیسو نن په کابل کې د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې د کابل د وروستي برید د عاملانو د غندلو او د غراز د حکومت پر ضد د شعارونو ورکولو لپاره راوتې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت سره کره شواهد شته چې په کابل کې حمله حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ کړې ده. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د دې هېواد د ختیځ په شیمیشته سیمه کې پرون یو موټر بم برید دوه تورستان وشل. د خبرونو تفصیل. پولیسو نن په کابل کې د هغو مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې د کابل د وروسي برید د عاملانو او په عین حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ګوښه کېدو شعارونه ورکول. د کابل د مظاهره په دې ښار کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ برید په عکس العمل کې شوې ده. شاوخوا زر مظاهرچیان نن د کابل په وزیر اکبر خان سړک چیرته چې د چهارشنبې ځان وژونکي برید لسګونه کسان مړه او ژوبل کړل راټول شول. پولیسو وروسته تر هغې هوایي ډزې وکړې چې یو شمېر مظاهرچیانو هڅه کوله له هغو موانعو تیر شي چې د ولسمشرې ماڼۍ ته بدلونکو لارو ایښودل شوي دي. که څه هم هیڅ کومې ډلې د کابل د وروستي خونړۍ برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په ملاتړ عملي کړې ده. پاکستان د کابل په وروستۍ حمله کې د دې هېواد د استخباراتو لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد لري چې په کابل کې د چهارشنبې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ون شکیب مستغنی د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. مستغنی ازادي راډیو ته ویل پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او زیاته کړه چې د افغانستان دی چې د نړیوالو په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی.
افغانستان در خط نخستی مبارزه به نیابت از منطقه و جهان همیشه قربانی دادند، اما تا زمانی که از گروه های تروریستی حمایت
افغانستان تل د سیمه و نړۍ په استازیتوب د دې مبارزې په لومړۍ کرخه کې قربانی ورکړي، خو تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدی. د کابل د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د روغتیایي چارواکو په وینا په دې برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د سنگاپور ولسمشر ټوني ټان گینگ یم خپل افغان سیال ته د خواخوږی په یو پیغام کې د کابل پروسی برید کې د شاوخوا 100 کسانو د وژل کېدو له امله غمرازي څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي سنگاپور دا برید په کلکو ټکو غندي. کینګ یم ویلی دی په دې سخته شیبه کې د افغانستان له خلکو او د افغانستان له حکومت سره دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د غرض د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د کابل حمله غندلې او له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي د دې هېواد د ختیځ په شیمیشته سیمه کې پرون په یو موټر بم برید کې دوه تروریستان وژل شول. دا چاودنه په قطیف فلیت کې شوې چېرته چې داعش پر شیګانو بریدونه کوي او سیمه ییز خلک بیا د سعودي د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت یو سلاکار فیصل بن فرحان ویل چې په دې پیښه کې دوه تروریستان چې تر تعقیب لاندې وو وژل شوي دي. په دې موټر بم چاودنه کې د نورې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پورې تړلې د عاما خبري آشانس بنسټګر او لورې 13 د سوریې په ختیځ کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوي. په دې اړه د سوریې د اپوزیشن فعالانو خبر ورکړ. خپله داعش تر اوسه د عاما خبري آشانس د بنسټ ایښودونکي براکادیک چې په رایان مشال مشهورو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په سوریه کې فعالانو ویلي مشال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي له نږدې دوستانو څخه او تلې له نوموړي سره لیدنې کولې. د نوموړي یو پخواني همکار ویلي مشال لور او میرمنې د مې په 6 د امریکا په هوایي برید کې ټپیان شوي وو. د سوشیل پریس خبري آژانس په وینا د مې په 1 نیټه مشال او لورې سا ورکړه. او د فلیپین په پایتخت منیلا کې یو کس په یوې قمارخانه کې پر خلکو په ډزو کې لږ تر لږه 34 کسان وژلي دي. راپورونه وایي چې برید کوونکي وروسته خپل ځان هم په ډزو وشلی دی. پولیس وایي اکثره کسان د پولیس او برید کوونکي ترمنځ د ډزو د تبادلې په نتیجه کې په قمارخانه کې د لګیدلي اور له امله د سا بندېدو په نتیجه کې مړه شوي دي. پولیس وایي ګمان کوي برید کوونکی غل و. په دې پیښه کې د 45 کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولای شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې په خپرونه کې کابل ته ورسو او د مظاهرې حال درکوو. کابل د پاکستان آی اس آی تورن کړی چې د حمله د حقانی شبکې په واسطه کړی. د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره د کابل د چاودنې په اړه شخېدلی یم.
پاکستان څخه اکثریت خلک سوله غواړي، خلک په ټول جنگ په حق کې نه دي، نو بیا په پکار ده چې دې باندې باید خبر وشي. خو دا ډېره لویه فاجعه ده. هر څوک چې د مسؤلیت ولري باید هغوی سره د قانون مطابق چلن وشي.
هلمند ته مو هم ورولو شپه تیاره جنریټر. په هلمند کې د شپې په مخه پروژه کې د کرکټ لوبې پیل شوې دي. حقیقت سره پروګرام هم لرو. په کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو له یو مسول سره شخېدلی و.
د مخدره موادو قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایي ډګر ډګرونه استفاده وکړي، ځکه چې آسان اجرا کېږي او ډېر وخت کم.
په کابل کې مظاهره روانه ده. د مظاهرې له ځایه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی. افغان صاحب، مظاهره په کومه سیمه کې روانه ده او شمیر تقریبا څومره دی؟
مظاهره شمیر د څو کسانو تر رسیدو د زنبق څلور لارې کې دا وسله خواته هلته کېږي چې مخکې راستي پولیسو سره دوی په نښته کې دي. همدارنګه پولیس دوی سره کې دواړه خپل منځ کې دا تاسو راځي زه اوس راګېږم هم دوی پولیس سره په ډزو کې دي. پولیس هڅه کوي د دوی مخه ونیسي. او
بله بله، ستاسو آواز اورم خو یو څه قطع وصل کیږي.
دا مظاهره زنبق څلور لارې کې ده او اوس پولیس بیا هم د پولیسو باندې تیږو ګزارونه وکړل او دوی هڅه کوي چې ځان دار پاتم نږدې کې پولیس ور باندې ډزې وکړې. همدارنګه اوښکې بهون کې ګاز استعمال کړي او اوبه ور باندې وشیندلې. خو مظاهره چیان اوس هم هڅه کوي چې دوی مخکې ولاړ شي. مظاهره شاوخوا 9:30 بجې تیرې ورځ د چهارشنبې د ورځې پیښه رامنځته شوې. هلته پیل شوله او هڅه کړله چې له ټاکلي ځای نه مخکې ولاړه شي. پولیسو باندې د ډبرو ګزارونه وکړل.
بله افغان صاحب، بله افغان صاحب، شمیر د مظاهره چیانو تقریبا څومره دی؟
میرے زرګونو کسانو ته رسیږي او ما مخکې دونه وسله د شاوخوا 9:30 بجې دي تر راتلو.
بله افغان صاحب، ټلیفون دې بیا قطع شو، اواز سم نه اورېدل کیږي. افغان صاحب، بله اوس اواز راځي. ټلیفون دې ګمان کوم چې دا ځای سم نه دی، قطع وصل کیږي. تاسو چې په زرګونو کسان راټول شوي دي په دې مظاهره کې، دوی څه غوښتنې لري؟ بله بله اواز سم نه اورېدل کیږي. له رحمت الله افغانو په کابل کې نن مظاهره روانه ده او د مظاهرې په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. د وویل چې په زرګونو کسان هلته راغونډ شوي دي د زنبق په څلور لارې کې او غواړي چې د ارګ په خوا لاړ شي او دوی له پولیسو سره په اخو ډب دي. پولیس هوایي ډزې کوي او دوی په پولیسو باندې کاڼي وروي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې څه باندې زر تنه مظاهره چیان راغونډ شوي دي او دوی غواړي چې د ارګ په خوا روان شي. او همدارنګه رویټرز اژانس وایي چې مظاهره چیان شعارونه ورکوي. ځینې وایي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله باید استعفا ورکړي. او ځینې مظاهرچان بیا دا غوښتنه لري چې د حقانی شبکې هغه زندانیان چې په زندانونو کې دي هغوی باید اعدام شي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې له چاودنې وروسته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست حقانی شبکه تورنه کړه چې د آی اس آی په ملاتړې تقریبا نوي کسان وژلي دي او تر څلور سوه ډېرې ټپیان کړي دي. البته په ځینو راپورونو کې د مړیو شمیر شاوخوا سل تنه یاد شوی دی. له دې توره وروسته اسلام آباد دا تورونه رد کړل. افغانستان تل دا ډول تورونه پورې کړي دي. پاکستان باید څه وکړي؟ یوازې رد کړي او کنه پاکستان او افغانستان باید نورې هڅې هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند له یوه مشر افراسیاب خټک څخه اورو.
دا ډېر لویه فاجعه وه، ډېر داسې چودنه وه چې بېساري وه، مګر لومړی ځل نه دی دا پېښې روانې دي او د مدو مدو نه روانې دي. او تاسو ګورئ مونږ خو همیشه پاکستان کې جناسو د غږ مکړی دی چې پاکستان باید خپل سیاست بدل کړي د افغانستان په قبال کې، افغانستان په باره کې متاسفانه داسې شوي نه دي. او دلته واقعا داسې خلک شته پاکستان کې چې هغوی پاکستان کې ناست وي او افغانستان کې جنګونه کوي او دغسې واقعات کوي. نو که افغانستان حکومت وایي او واقعا شواهد وي نو دا بیا داسې لویه فاجعه ده چې باید خپله پاکستان کې هم ډیموکراتان او پاکستان چې خو اکثریت خلک سوله غواړي، خلک په ټول جنګ په حق کې نه وي، نو بیا په پکار ده چې دې باندې باید خبر وشي. خو دا ډېره لویه فاجعه ده او دې باید مسؤلیت څخه نه وشي. هر څوک چې مسؤلیت ولري باید هغوی سره د قانون مطابق چلند وشي.
خټک صاحب، که چېرته همدغه موضوع را برسیر شي او افغانستان بیا هم دا تور پوری کې چې پاکستان دا کار کړی دی، نو د شواهدو را برسیر کېدل خو هم وخت غواړي. فکر نه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکه ډیر زیات خراب شي، ځکه چې د کابل چاودنه د ډیرو په باور بي ساري چاودنه ده.
ګورئ، مونږ خو تاسو معلومه ده چې هغه خلک چې د مناسباتو خرپتیا خلاف یو غواړو چې مناسبات ښه شي، ځکه چې مناسباتو قوانینو بغیر دواړه هیوادونه بل لار نه لري. منتها دا هم مونږ افغانستان ته شو ویل چې تاسو دومره لوی فاجعه شو تاسو ټوب کېنی دې هغه باید خپل خلکو ته جواب وایي. جواب وایي چې دا څه کړی دا 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 څونه خلک چې مرګ او ژوبه سره مخامخ شو د وینې سینونه چې توی شو دې باید مسولین باید وټاکل شي. په هغه دا د اعتراض سیاست خبره نه ده، دا خو یو فاجعه ده، یو جنایت شوی دی. جنایت باید مجرمانه معلومي، باید دا پته ولګي چې دا څه کړی دی. په دې باندې افغانستان په دغه ګرمول کې هغه شواهد لري او چاته پته نه دي. بیا سمه خبره ده، البته دا خبره بیا مخو چې خبرې په خبرو خلاصيږي. بل اخره دغه هیوادونه یوان چې دی نه یو هیواد بل پر اټریشن بل هیواد بل سره دلې شي لارا بل اخره د خبرو لارا نه، مگر چې چا جرم کړی دی دې ګنا ولس چا وځل دی هغه غندنه مونږ کوو چې هر څوک دی.
په داسې وخت کې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره د ستراتیژي په جوړېدو لګیا دی او مصروف دی او کېدای شي چې په ډېر لنډ وخت کې د ستراتیژي اعلان شي، د کابل دغه تور چې په دې پیښه کې آی اس آی او د حقانی شبکه لاس لري، د امریکا او د اسلام آباد په اړیکو باندې هم منفي تاثیر نشي پرې باسره؟
نو تاسو به پرې باسي، خو خبره ده چې دغه لوبې روانې دي. ډېر سرویس وکالو نه متاسفانه امریکایانو هم یو واضح سیاست نه دی پوره کړی. هغوی هم یعنی څو څو سیاستونو مخکې بیا یې افغانستان ته راغلو، بیا لاړو عراق ته، افغانستان د پوځ باندې پرېښودو، ویژمي تروریزم په ضد مبارزې ته راغلي وو، منتخب مبارزه یې نه تکمیله پرېښوده او دوی په نورو کیسو پسې لاړو. اوس هم معلومه نه ده چې هغې سیاست څه دی. دا خو چې هغې سیاست راښکاره کړي بیا به سړی پوه شي چې څه وایي. او مناسبات ما ته سوچ وکړو چې خرابېدل خو ښه خبره نه ده چې ملکونو منځ کې تعلقات خرابېږي، خو دا هم د هغې نه هم خرابه خبره ده چې دومره خلک مړه شي او دې مرګ باندې خلک چوپ شي، ځکه چې مناسبات خراب نه شي. مناسبات که خرابېږي که سمېږي، باید رښتیا واقعیتونه باید مخې ته راشي، باید دا جنایت کوونکي معلوم شي او هغې باره کې باید قانون خپله لاره واخلي.
د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک څخه په مننې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له عکس العمله تاسو خبره وو چې د کابل د تورونه یې رد کړي دي چې د چهارشنبې د ورځې په برید کې د پاکستان آی اس آی لاس درلود. البته په کابل کې د نن د مظاهرې له یو اعتراض کوونکي سره هم وړاندې په خپرونه کې شهیدلی یو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي په کابل کې د چهارشنبې ورځې خونړی موټر بم برید له حقانی شبکې سره د پاکستان استخباراتي ادارې په مرسته ترسره شوی دی. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي امنیت د ادارې هغه تورونه رد او بې بنیاده بللي چې وایي د کابل په خونړي برید کې له حقاني شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و. یاد وزارت زیاتوي افغانستان باید د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان پر نیت شکونه کړي او ټینګار کوي چې پاکستان به هیڅکله داسې ګام پورته نه کړي چې له مخې یې په افغانستان کې سولې ته زیان ورسیږي. دغه سرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفي ذکر د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبري رام ته د وینا پر مهال کړي. ښاغلي ذکریا دا څرګندونه تر هغې وروسته کړي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په ډیپلوماتیک ساحه کې د موټر بم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه نوي کسان یې ووژل او تر 1400 زیات ټپیان کړل. که سوم تر دې د ملاکمې وسله وای ډلې په کابل کې د خونړي برید مسؤلیت پر غاڼه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او همکاري په پاکستان کې پلان کړی دی، خو نفي ذکر دغه تورونه رد کړل او دا بې بنسټه وبلله. نوموړي په خپله اونیزې خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان په خپله ترهګرۍ قرباني دی او زیاتوي چې کله په افغانستان کې د نامنې پېښه رامنځته کېږي نو تر ټولو زیات اغېز پر پاکستان کېږي.
موږ د افغانستان لخوا لګول شوي بې بنیاده تورونه ردوو. د سولې د کوششونو لپاره د تورونو لګولو دا روش ګټور نه دی. پاکستان خپله د ترهګرۍ نه متاثره شوی دی او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې موږ بې مثاله قرباني ورکړي. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ټولو زیاته برخه لري او زما په خیال بل یو ملک هم د پاکستان زیات نه اغیزمن کیږي چې کله په افغانستان کې سپی خوشي.
ښاغلي ذکر همداشان د کوم هیواد او کړیو په نوم نه اخیستو ادعا وکړه، هغه کړی چې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره علاقه نه لري د پاکستان او افغانستان اړیکو ته زیان رسول غواړي. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر یو بل پرله پسې تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کاریږي او وسلوال ترهګر پکې د بریدونو پلانونه جوړوي. که څه هم د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په کابل کې د خونړۍ برید غندلی، خو افغان حکومت تل وایي چې حقاني شبکه او د افغان حکومت نورې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري چې له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. خو پاکستان بیا وایي چې په خپل هیواد کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقاني شبکې په ګډون ټولې وسله والې ډلې په نښه کړي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان دا تورونه رد کړل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خونړي برید کې لاس درلود. د همدې برید په ارتباط نن په کابل کې مظاهره روانه ده. د خبرونې په پیل کې مو د مظاهرې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې او په کابل کې د وروستۍ مظاهرې یو ګډونوال انجینر عزیز قیام دی، له ده سره سالم محمد صالح شهیدلی.
مظاهره په عموما هغه د ماهیت نه چې موږ ولیدل او داسې کارېدله چې په دې کې ټول د افغانستان یو څه کې ګډون درلود، د افغانستان د زیارکښ ولس نمایندګي کوله، د کوم خاص سازمان یا ګوند یا هم د کومې ټولنې لخوا نه، او په دې کې مختلفو ټولنو د مدني ټولنو حتی سیاسي ګوندونو او سره له دې چې د خلکو اکثریت ډېر وي چې د کوم سازمان پورې تړاو نه درلودله رهبر کېدله، چې د چا د زنبخ چارۍ مې شروع وکړله او فیرایي تر زنبخ پورې چې د وزیر اکبر خان او د چارۍ زنبخ ترمنځ تر دې دوام
دوی غوښتنه څه درلوده له افغان حکومت څخه او نور مقامات څخه؟
مختلف نظریات شتون درلود او مختلف غوښتنې په ټولو عمده غوښتنه د عبدالله غني د استعفا مثلا، چې باید استعفا ورکړي، د امنیتي ارګانونو د لوړپوړو چارواکو د استعفا مثلا.
ویل سوي په دې مظاهره کې ځینې هغه ډلې ټپلې هم ورګاډي سوې چې له کلونو راهیسې پر حکومت انتقاد لري او دوی خپله هم په سرغړونو تورنې دي. دغه ډلې ټپلې ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي؟
بالکل، دغه اشخاص افراد مثال دغه ډلو ټپلونه هغوی قومي مسایل مطرح کول او ژبنیو مسایلو ته قومي اقلي مسایلو ته لمن وهل، چې خپله د همغو ژبو خاوندانو لخوا نه رپورټ شول او دا خلک د مایک له خولې نه راکته کړ، مایک له دوی نه واخیست او مایک یې ولیسي کړ.
کله چې په افغانستان کې دغسې لوی پیښې کېږي، تر پیښې وروسته ناڅاپه له بېلابېلو ادرسونو څخه ځینې څرګندونې کېږي په دې خاطر چې د خلکو له احساساتو څخه استفاده وسي، څه مشوره ورکوي خلکو ته چې دوی دغسې مواردو کې څه وکړي؟
مدنی فعال انجینئر عزیز قیام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو او وړاندې به هم د افغانستان مسایل پسې تعقیبو. د امریکا لوی څارنوالي د دې هیواد له قضا غوښتې دي چې دې هیواد ته د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفرونو د بندیز په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته اجرایي فرمان پر ست پریکړه بیرته واخلي. د امریکا لوی څارنوالي ویلي دي چې که د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان عملي شي نو د امریکا امنیت به خوندي شي. موضوع احمد تکل تعقیب کړی ده. تکل صاحب، د امریکا حکومت له سترې محکمې څخه دقیقا څه غواړي او دلایل څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د امریکا حکومت لستر محکمې نه دا غوړي چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د موقت بندیز په اړه د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان ته د عملي کېدو اجازه ورکړي. لوی څارنوالۍ، البته د متحدو ایالاتو لوی څارنوالۍ، پرون ناوخته سترې محکمې ته یو بیړنۍ درخواست واستوه او په دې درخواست کې ویل شوي دي چې د ورجینیا د استیناف د محکمې لخوا ډیره لویه غلطي شوې ده چې د هیواد ته د شپږو مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد حکم ورکړی. او د سپینې ماڼۍ استدلال دا دی چې وایي دا کار به د امریکا امنیت خوندي کړي، یعنې که دا فرمان لغوه شي، دا حکم د محکمې لغوه شي او د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان ته د عملي کېدو اجازه ورکړل شي. او وایي چې د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره دا حکم ضروري دی.
او د ولسمشر ټرمپ اجرایي فرمان ولې فسخ شو؟
اصلا دا اجرایي فرمان ولسمشر ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د لوړي په لومړیو ورځو کې لاسلیک کړ، مګر سمدستي د امریکا د محکمو لخوا لغوه اعلان شو. او بیا وروسته په مارچ میاشت کې ښاغلي ټرمپ عراق له دې فهرست نه وایست، ښایي په دې خاطر چې هلته امریکا پوځي حضور لري. او دا فرمان یو ځل بیا لاسلیک کړ، خو بیا هم د ډیموکراتانو په ګډون د سیاستوالو او مدني فعالانو له سختو مخالفتونو سره مخامخ شو. تیره اونۍ د ویرجینیا د استیناف محکمې د دریو مخالفو رایو په وړاندې په لسو موافقو رایو سره د دې فرمان پر ضد حکم ورکړ او ویل چې د مذهب پر بنسټ دښمنی او تبعیض د دې فرمان بنسټ دی، ځکه چې د فرمان له مخې د شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، یمن، سودان او سوریه د وګړو پر سفر بندیز لګول شوی او د دې هیوادونو اکثریت وګړي مسلمانان دي. د دې فرمان له مخې د دې هیوادونو وګړو ته که کډوال دي او که سیلانیان امریکا ته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
بله، تکل صاحب، له قانوني پلوه امریکایان څه وایي چې دا مسله څومره د دې وړ ده چې عملي شي؟
د امریکا سترې محکمې خو ویلي دي چې سپینه ماڼۍ ډاډه ده چې دا اجرایي فرمان د ولسمشر ټرمپ په قانوني صلاحیتونو کې شامل دی د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره. او وایي چې د تروریزم پر ضد د امریکا د ټولنې د امنیت ضمانت کوي. البته ولسمشر ټرمپ امریکا ته د دې هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په د مارچ په شپږمه لاسلیک کړ، خو دا فرمان څو ورځې وروسته د محکمو لخوا غیر قانوني اعلان شو. البته د سپینې ماڼۍ د دې درخواست د عملي کولو لپاره د امریکا د سترې محکمې له نهو محکمو څخه 15 یې باید موافقه وکړي.
بله، تکل صاحب، مننه. د هلمند د حج او اوقاف رئیس څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. د هلمند والي وایي له دندې څخه په ناوړه ګټه اخیستنه مکی مکرمې ته د حجانو غیر منظم لیشل او ځینې نورو مسایلو دې ته اړ کړ چې څارنوالۍ ته د حج او اوقاف رئیس معرفي کړي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس ته راپور لري.
د هلمند والي وایي د حج او اوقاف رئیس د خلکو د ډیرو شکایتونو وروسته څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. حیات الله حیات په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د حج او اوقاف رئیس د خپل صلاحیتونو او دندې نه ناوړه استفاده کول، مکه مکرمه ته د حاجانو په لیږد کې بنوبتي او بې عدالتي کول، او د حاجانو د لارښوونې لپاره په معلمینو کې د خپل کور او دوستانو څخه کسان استول. والي زیاته کړه د حج او اوقاف رئیس بې کفایت وو او سمه اداره یې نسو پر مخ وړلی.
دواب یا بستونه چې هغه دریم او څلورم بستونه دي دا بیکاره پات کیږي یو کال، یعنی دا لوی غفلت ده. د شک نشته د دې علت چې ولې دا کسان نه نیول دي، په خاطر چې هغه حلقه چې په ریاست کې دلته جوړه شوې وه هغه له منځه تلله. دوی نه غوښته چې نور کسان او واقعي علما د هلمند پرې کې برخه والي. له صلاحیتونو څخه یې هم ډېره سوء استفاده کړې ده. بل خصوص د معلمینو په پروسه کې د خپل اقارب ډیر زیات لیږلي دي چې د معلمینو د طرز العمل مطابق د نشي کولی چې خپل زوی او یا نور اقارب د حج په پروسه کې د معلم په صفت وي.
ولی ول د فساد په ضد کلکه اراده لري، خو په دې مبارزه کې د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه د غریسانو عدلي تعقیب به هم چټک سي چې دوسیه لري او یا په اداري فساد تورن دي. د هلمند استناف څارنوال محمد صادق فراهي وای د حج او اوقافو د رئیس دوسیه ورته رسېدلې ده او نوموړی اوس مهال په توقیف کې دی.
بل دوسیه پرون د ولایت مقام د خواڅ خمو سره ورسېدله د رئیس حج اوقاف په دې قضیه کې تورن دی، او هغه تورونه چې پر رئیس حج اوقاف باندې دي یو دا دی چې بې نوبته ځینې اشخاص یې حج ته استولي دي، بل تور دا دی چې غیر مستحق اشخاص یې د معلم او د ناظر په حیث باندې استولي دي، ځینې د ده اقارب دي چې استول شوي دي، او څو نور تورونه دي چې هغه به تحقیق په پروسه کې به لا مشخصه شي.
د لشکرګاه شمیر اوسیدونکي وایي که دغه لړۍ نورو ادارو ته هم وغځول سي او په ځینو لویو ریاستونو کې هم مفسد کسان عدالت وسپارل سي، د فساد په مخنیوي کې به مفید تمام سي.
زما غوښتنه ده د سرنوالۍ او د ولایتي مسؤلینو څخه چې په هلمند کې دې ته ورته ډېری نور کسان په فساد کې ښکېل دي، د خپل دندې څخه ناوړه استفاده کوي، هغوی هم باید سرنوالۍ ته معرفي سي او په خپله سزا ورسېږي.
زه فکر کوم چې دا شایق تم دی، خو په نورو ادارو کې هم مشکلات شته. والی دی هڅه وکړي په هغه ادارو کې هم باید اقدامات وکړي او کوم کسان چې په فساد ککړ دغه د لدن دی څه کې اثر نوالي
کتون کوي. تر هغو چې د اداري فساد په ضد په خاص ډول په عدلي او قضایي برخه کې جدي هلې ځلې ونیسي، د خلکو او حکومت ترمنځ به نه یوازې موجوده فاصله راکمه نه سي، بلکې نور به هم خلک لرې سي او د حکومت په ځای به د وسلوالو محکمو ته رجوع وکړي.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا پولیس علی کی مکتبونه باندې او مکتبم نشته ټول غد کښنان ماشومان د تعلیم پازو.
السلام علیکم مرزا پراد چارواکو صدا هیل نروش نو سومند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زمایره مرداګر منځلنه ته هم دا وختونه راته زمایره مرداګر لا ته ټول کله کې امینه د خوان دی چې دلته یو خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم مرداګر جراوت پولیس علی کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي، نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې دغه زمر سونځي فعال کی او دغه ته توجه وکړي د زمر د ماشمانو آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشرات رئیس کبیر حقمل دا ستواب وای
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي، یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. کومګه د تعداد په شان د په شکل د واخلو لګ تر لګه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ ووهی او خپل ټولنیز ستونزې را سره شریک کړئ. 0 300 341 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 400 221 14 145.
او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري تاکل شوی و چې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې برخه کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه ولبلو، خو د دې له خطر چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او ارتباط مو له سمسونو سره قطع شوی دی، نو نشو کولای چې ازادي راډیو ته تاسو راغلي سمسونه ولبلو. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې بیا هم په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړي بریډ په ارتباط یو شمېر مطالب لرو. په دې مطالبو کې یو دا دی چې په خوست کې دینی عالمانو او قومي مخبرو دغه بریډ غندلی دی، او یو په زړه پورې مسله دا ده چې د ماشومانو پرون ټاکل شوی و چې په افغانستان کې ولمنځل شي، خو د کابل د خونړي بریډ له امله په کابل کې دغه ورځ نه دلمنځل شوی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د دینی عالمانو دریز هم تاسو ته وړاندې کوو چې د کابل د چهارشنبې د خونړي بریډ په ارتباط له رسنیو سره شریک کړی دی. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي او څه باندې 300 نور ټپیان شوي دي. البته رسمي ارقام د 90 تنو د مړینې خبر تاییدوي. په دې خبرونه کې حقیقت سره پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر لایو مسول سره شخیدلیو چې د قاچاق په مسلې مو له سره خبرې کړې دي چې دا مسله څنګه ده او څنګه خلک د دې هوایي ډګر لاري قاچاق کوي او کنه. خو دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه لرزوان مراد څخه.
شوخوا زر مظاهره چان نن د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې چې د چهارشنبه ځانوژن کې بریت پکې لسګونه کسان مړه شو بل کړل مظاهره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شواهد لري چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا آی اس آی په مرسته ترسره کړې ده. د سنگاپور ولسمشر خپل افغان سیال ته د خواخوږۍ په پیغام کې د کابل وروستی بریت غندلی او له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په مبارزه کې د سنگاپور پر ژمنه او ملاتړ ټینګار کړی دی. د سعودي عربستان چارواکي وایي د دې هیواد د ختیځ په شیعه میشته سیمه کې پرون یو موټر بم بریت دوه تروریستان وژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پورې تړلې د اعماق خبري اژانس بنسټګر او لورې تېره اونۍ د سوریې په ختیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وشل شوې دي. او د فلیپین په پایتخت منیلا کې یو کس په یوې قمارخانه کې پر خلکو په ډزو کې څلور دېرش کسان وژلي او په دې پیښه کې لږ تر لږه څلور پنځوس کسان ژوبل دي.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو او د خوست یو شمېر نورو اوسیدونکو د کابل او خوست خونړۍ پیښې غندلې او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د خوست دینی عالمانو او قومي مخورو د مسلمانانو وژنه غیر اسلامي بللې او د افغانانو د یووالي او یو موټی توپ غوښتنه یې کړې ده. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست دینی عالمانو، قومي مخورو او اوسیدونکو د کابل د چهارشنبه ورځې او په خوست کې د روژې د اول ورځې مرګونی او خونړۍ پیښې وغندلې او په دې پیښو کې د وژل شوو له کورنیو او ټپیانو سره یې خپله خواخوږي او همدردي څرګنده کړه. د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د یادو پیښو د غندنې او فاتحې په مراسمو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې یو سیاسي او تپل شوې جګړه ده. په خوست کې د مجاهدینو شورا مشر لوی سردار زدران وایي دا ډول پیښه د هغه چاله خوره منځته کیږي چې په افغانستان کې اسلامي نظام او د امنیتي ځواکونو موجودیت نشي زغملای.
د افغانستان اسلامي حکومت سره جنگ مو جهاد نه بولو او دوی ته عقیدوي یا مذهبي رنگ نشو ورکولای بلکې دا مو سیاسي او دا په افغانانو تپل شوی جنگ بولو. دا د هغه استخباراتي کړي لوخه په افغانانو تپل شوی جنگ بولو چې هغه په افغانستان کې اسلامي نظام یا په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او دلته زموږ اردو او دلته زموږ یو نظام نشي برداشت کولای د غیلو خا دغه جنگ په موږ باندې تپل شوې ده.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی په دا ډول د مسلمانانو وژنه ناروا او کبیره ګناه بولی او زیاتوي چې دا پیښه په هیڅ دین او مذهب کې جواز نه لري.
غمیزه پیښه په کوبل کې شوی یا په خوست کې کومه پیښه شوی د روژې په اول ورځ باندې کبیره ګناه کړه ده او مسلمانان په دې باندې خفه دي او ټول مسلمانان مړه کړي دي او د مسلمانانو مرګ جواز نشته. الله رسول الله ټول مسلمانان دا هغه کبیره ګناه بولي او د هغې مسلمانانو مرګ په یوه کتاب په یوه دین یو مذهب باندې هم جواز نشته.
د مراسم یو بل تن ګډونوال ملک حفیظ الله جان وایي چې افغانان باید سره یو لاس شي او که متحد نشي نو دا ډول پیښې به دوام پیدا کړي.
دا ډېره دردونکې دي. ملکي خلک د ګناه خلک پکې مري. خدای وایي کسه د افغانانو کله متحد شي چې کله متحد شي بیا انشاءالله دا د زړونه د پاونو کو چې کله متحد نه وي داسې تیت پراک په خپل مخ راون وي دا پیښو خامخا پکې شي.
د کابل او خوست د پیښو د غندنې او فاتحې مراسمو ته خوست والي حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او ویل
دوله الهی حکم ده دغه الهی حکم ته د افغان دولت او دغه مجاهد ملت غیږ خلاص را هر هغه څوک چې دغه الهی حکم نه سرغړونه کوي او د دې د پاسه بیا هم غرور وژنه وینه تویدنه کوي دا قطعاً ابدا مسلمان نه ده. دا د اسلام نه منکر انسان ده او که د اسلام د حلقې نه باندې دوی اصلا د بشریت نه وتلي انسانان ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په شپه په یوې لنډې وینا کې چې د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپره شوه په ټولو جهادي، قومي، سیاسي، دیني مشرانو، عالمانو، ځوانانو، خویندو او ټولو اقشارو غږ وکړ چې سلیقوي، شخصي، تنظیمي او سیاسي اختلافونه یوې خواته پرېږدي او د یوې ملي او سرنوشت ساز پرېکړې لپاره رامخې ته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دغه لنډ پیغام کې د هغو پر وړاندې چې د سورې غږ ته یې منفي ځواب ورکړی او د پردیو په لومو کې ښکیل دي او هغه بینالمللي ترورستان چې افغاني هویت او ریښه نه لري او دا خاوره د خپلو ترورستي اهدافو همدارنګه د افغانستان او سیمې د بېثباتۍ لپاره استعمالوي، پر ملت غږ کړی چې د یوې ملي پرېکړې او ملي دریز د غوره کولو لپاره سره بسیج شي.
په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو او د خوست یو شمېر اوسېدونکو د کابل د چهارشنبې د ورځې برید وغنده. دوی هم درس د روژې د مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ په خوست ښار کې د ځانمرګې برید غندنه وکړه. بل لور ته د ننګرهار دینی علماو او د دینی علماو شورا د یوې غونډې له لارې د کابل د چهارشنبې پیشه ناروا او د اسلام ضد عمل وبلله. دغو علماو وویل هر هغه څوک چې دغه ډول پیشو ته د روا په سترګه ګوري هغه مسلمان نه دی. شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
د ننګرهار دینی علماو شورا د کابل خونړۍ پیښه په سختو ټکو وغندل او تر هکوونکي کافر وبلل. د دې شورا په لسګونو دینی علماو چې د پنځمې پورس په ننګرهار کې سره ټول شي وو ویل یوازې د کابل پرونی پیښه نه ده چې پکې عام او بیګناه خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. له دې وړاندې په ټولو چاودنو او ځانمرګ بریدونو کې تل ملکي او غریب خلک قرباني شوي دي. دغه دینی علما وویل دوی نور چپ نشي پاتې کېدلی او په یو غږ په افغانستان کې روانه جګړه حرامه وبلله او په خبره د دې جګړې دوام د اسلام په زیان دی.
اسلامی شریعت کے حرام او نارواد دامنگ غندو
په ننګرهار کې د دینی علماو شورا مشر او د حج اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی بیا وویل هر هغه څوک چې دغه ډول خونړیو پیښو ته جهاد وایي هغه کافر دی.
شریعت دغه بریدونه د حرام ګڼي، ځکه په دې کې ټول مسلمانان وژل کیږي او عام خلک وژل کیږي، بې ګناه خلک وژل کیږي. دا حرام او ناروا عمل دی او که څوک دې ته جهاد وایي روایي ګڼي دا کافر دی.
د ننګرهار دینی علما داسې مهال په هیواد کې د روانو چاودنو او پیښو پر ضد خپل غږ پورته کوي چې د تیرې خونړۍ پیښې وروسته نن د ننګرهار وی دګر تصویرمه پر یوې پوسټ د موټر په وسیله ځانوجن کې بریدو شو چې په پیله کې یو امنیتي سرتیری وژل شو او د یو سرتیری په ګډون څلور تنه عام خلک زخمیان شول.
د ننګرهار دینی عالمانو د کابل د چهارشنبې د ورځې چاودنه وخندله. تر دې راپور مخکې مو د خوست علماو په وینا واوریدل چې هغوی هم په کابل کې د چهارشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه غیر اسلامي وبلله. په کابل کې بیا پرون تمه وه چې د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شي، خو دا ورځ یو ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې خونړۍ چاودنه وشوه. د همدې لپاره ماشومانو دا ورځ ونه لمانځله. اجمل تورمان راپور لري.
ماشومان خپلې ورځې ته خوشاله وي، خی د یوې شیبې تفریح او یا هم یوې وړې ډالۍ لپاره چې د کورنیو او دوستانو لخوا دوی ته ورکول کیږي. خو دا ښکاري چې دا ځل د کابل ماتم له افغان ماشومانو دا خوښي اخیستي او له افغان مسؤلینو او کورنیو د دې ورځې لمانځل هیر دي. کابل د چهارشنبې په ورځ د یوې خونړۍ موټر بم چاودنې شاهد و چې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر د راپور له مخې نوي کسان پکې ووژل شول او تر 400 زیات پکې ټپیان شول. که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت د راپور له مخې په وژل شویو او ټپیانو کې ماشومان نه ول شامل، خو په سلګونو یې د خپلو میندو او پلرونو ویرته کېنول او د خپلې ورځې خوشحالي ورنه هېره کړه. دغه ماشومان په خپل هیواد کې د سولې او امن هیله لري.
محموده ما غواړم افغانستان نه چې په دې افغانستان کې نور جنگ ونسی. مور پلار مې خورګانې ورونه پلارانه بابا یا نور مسلمانان لبین لار نشي.
د افغانستان پایتخت کابل او په ولایتونو کې مخکې تر دې په بیلابیلو پیښو کې خپل ماشومان هم هدف ګرځېدلي او که د دوی د کورنۍ غړي هم وژل شوي نو ناسم ژور اغېز یې د دوی په ژوند، ښوونه او روزنه کې محسوس شوی دی. د کابل ښار یوه اوسېدونکي ماشومه شګوفه:
چور خور استیم، چور بیدر بدرم یک سال میشه که مرده، کاکام کت ما زندگی میکنه، خرچ خانه ما دخترم میته.
خودوی لا هم نه هیلی ندی، در راتون که لپاره هیلی من او ده سیوی ورزی په هیلی چه سوله او امنی پر طول هیواد که تینگ شی. در کابل پاشیانی که چهری چه پسلگونه در غیتی ما شمان ساتل کیگی یوشمی روی در پنج شمی پورز آزادی رادیو سره په خبرو که خپلو همزولو تا در دخی ورزی مبارکی ویلا.
برای کل کودکان تبریک میتم که روز کودک برشون تبریک میتم که
من مشوایب ده کودکان ولاد طول تم مبارک
سگ د ماشومان نړیواله ورځ لا افغان ماشومان د کابل د پنځمې د ورځې خونړی حمله هیر کړه خو ولې دل شي چې کال د غورز دوی د غورز په څه ډول فضا کې نمانسي آیا د وی خلی خندا یوی شی به تفریح او کومیډالۍ د ترلاسه کولو موقع به ترلاسه کړي که څنګه
د کابل د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ حمله له امله ماشومان پرون خپل نړیواله ورځ په کابل کې ونل منځله
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2289 د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری خبري شي او په همدې صفو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پوری آشنا راډیو اوریدل شي وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو په دې پروګرام کې د حامد کرسي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو لوی مسول سره شهیدلی خو تر هغه مخکې به کرکټ ته مخه کړو لومړی خو د کرکټ په ډګر کې خبر دا دی چې ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز له ملي ټیم سره په ویسټ انډیز کې د شلو اوورونو لوبه وکړي دا لوبه نیمه شپه ده البته نو په دې حساب باندې د افغانستان په حساب سبا راځي د افغانستان په وخت تقریبا د شپې په 3 بجو باندې دا لوبه پیلېدونکې ده خو په هلمند کې سیمه ییزو د روژې د مبارک میاشتې په ویاړ او پر رسیدو د شپې لخوا کرکټ پیل کړی دی په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس دای وړاندې کوي
ډیر وخت یې خو سړکونه خالی دي برښنا نسته سپوږمۍ هم وړه ده رڼا نه ورکوي موږ دو چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی پارکینګ نسته د سړک پر غاړه یو ځوان پر بړی کلب درې څلور حتی پنځه بایسکلونه یو ځای تړي او د ساتنې په خاطر پیسې اخلي په میدان کې تیاره ده دلته سلګونو ځوانان ګرځي شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري ځینې ځوانان لاسي چراغونه په لاس پر هغه زوړ جنراتور راټول سوي دي چې ویل کېږي تر لږ چلا وروسته ګرم سوی دی او نه چلندېږي په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډي سي توپونو فایرونه د خلکو خوب او آرام اخلي د داسې تورنمنت لپاره په تور شپه د سلګونو ځوانان راتلل شاید بیلابیل عوامل ولري خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د نامنیو له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي
د دې توپو څخه د ټکانو د دغو څخه مې د څو رقم د غټې دماغ باندې د څو رقم بوج راځي او یو رقم په روی تقریب سره اخته شوی چې اوس راغلم دلته یو ګورې خپل ساعت تېر کړم او دغه درد ور دغه ګرد دماغ یې تاسو
د ځوانانو شمیر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کړی چای اوبه او جوسان حتی ځینو ځوانانو د نږدو کورونو څخه نالۍ او بالښتونه راوړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل شي جنراتور چلانه سو میدان رڼا سو خو پر لوبغالی شاوخوا پر بنس لوړو لرګیو ځوړند سیوی لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډیر رڼا نه ورکوي خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه د لشکرګه د لومړی او زیاړوند د تور ټانک په سیمه کې د وزیر محمد اکبر خان په نوم دغه لوبغالی کلونه وړاندې د ځغاستي او نورو لوبو لپاره جوړ شوی دی
په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤل محمد حسین فولادوال وای د دې کار څخه موخه د و امن لشکره شو دل دی.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوب سره بلد سي او بل موږ باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې دوی وایي چې امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دای د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي، د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګلاقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دی او د مننې په ترڅ کې به خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی، کراته وویل کمې مودې چې تاسو دلته د سرحدي پولیسو قومندان یاست، په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدر مواد د قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړي دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیره مننه. د مخدره مواد او قاچاق اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایي ډګرونه استفاده وکړي، ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډیر وخت کمی او ډیر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. خو فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزي هوایي ډګر نه قاچاق د مواد مخدره جریان لري، ځکه چې موږ ډیر تصوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې 2 میاشتو کې ډیر شایده سیموګه کشفو او غنیسو چارسته او هیروینده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق موشي اکثرا موږ نیولې دي، سه خام طلا رازی افغانستان ته یا زی نام نیولې دي. د پومره کې سلور 15 قضیه لرو او د پیسو تور پیسو پاک را باندې تر اوسه دستاورد نه لرو، خو امکان لري چې دا کار موجودی.
خغل روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاق کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پخوانی چارواکي، نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی د دغه قاچاق کوونکو تر شا، او کله چې دوی نیول کیږي سفارښونه راځي، پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشي شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قاتل نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزیسی مونږ نیولې دي. دوی په موارد کې خو قاتل څوک زنګ نه دوالي، نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړی ده. قانون مونږ ته لویدل د خپل جواب ورکوي، خو فکر کوم شایدي، مګر تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دي په موارد کې زنګ نه دوالي سي. دوی یا خوشی کوي یا وسره یو کم در نرم مختلار سي. تروسه زما وجه شو نیم دغه موضوع.
روحانی سپ څه ډول کسان قاچاق کوي؟ د کسان چې نیول شوی دي تروسه پرې، آیا دوی نوی نوی قاچاق کول ته مخه کړی او کنه دوی پخوانی فنی کسان دي چې لمدو رئیس قاچاق کوي؟ کوم کسان تاسو نیول دي تروسه پرې څه ثابت شوی په دې برخه کې؟
دا چې موږ سیړلې دي او پښتنې کړی دي، دا نوې خلک دي، یعنی داسې خلک نه دي چې دوی دوامدار په دې موضوعات کې ښکېلي. په دې کې زنان هم شته او نارینه هم شته، او داسې مجرمین تکراری نه شته پکې. دی جنتی شوی ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دی دلته.
روحانی صاحب یو بل پښتنه غده چې ځنی کسان دي چې د دې او قضایي ارګانونو لخوا ممنوع الخروج اعلان شوی دي، دا سې کسان تر اوسه پر څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوی وي، د سې کومې قضیه تاسو لري په د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شاین موږ کړی دي، بعضی خلک خبر نه وای به سره کوم اوسی دوی باید ولر نشی نیولې دي بهتم سرانونه تعریف کړای ده، خدا سي زور واک خلک نه وای سي مامورین د دولت وی یا بعضی خلک مقروزین و داس خلک وشي د خپل دغه نه شاید دوی ویل سي خبر نه وي، بعضی خلک کشف لاندې سي او خلک مو معرف کړی دي سرانونه ته، یعنی تقریبا سلول 15 مورده په دوه میاشتو.
یو بل موضوع روحانی سے بغدا د جالی پاسپورتونو موضوع را چې ډیر زله ویل کیږي چې ځینی کسان په جالی پاسپورتونو سفر کوي، حتی دا هم ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو ادبا دلته راځي افغانی پاسپورتونه اخلي او د افغانی پاسپورتونو په تاریخ دوی بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د جالی پاسپورتونو د نیونې په برخه کې اساسي فعالیتونه څه دي؟
خوب دلته پاسپورتونه اکثرا سیدل ته په افغانستان کې د افغاني پاسپورت جوړیږي، دا زموږ مامورین خپیزنی، یعنی جالي پاسپورتونه هوایي د کابل هوایي ډګر نه استفاده کېدل ډیر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران سیدي سیدا وظایف اجرا کوي، دوی جالي پاسپورت پیژني او پیژندل کیږي. او نور د نور هوادو جالي پاسپورتونه یا فوتو چینج د شانم اوس نه چلیږي، ځکه چې که دی جنرلار شی پا بل ملک سیزی آل طرق پیدا کیگی سیده جالی ده یا فوتو چین ده برتی مکتدی پورتی، یعنی تقریبا وست قاچاق دی انسان یا دی جالی پاسپورتو لطریقه پو هوایی دگرو که لگ زر مشکلاتی اضافه شویدی و نیشی که ولی دیر.
روحانی سب ډیر ځل لیدل شوی چې حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولای، سفر ته نشي تللی، په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وای، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولای شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
د موږ نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم ما او د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې د هغوی مسؤلیت لري، په دې برخه کې موږ خپل وظایف په ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کړو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو، او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني ادبا اوسېدل ته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حامد کرزی نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي، مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر جای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده، باید خپل تدابیر ولري.
ښاغلی روحانی، د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکیل دي، تر کومه تاسو دا منئ چې رښتیا هم کارکونکي په فساد کې ښکیل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو پلټنې څېړنې څخي داسې څوک مو په دې تور نیولی دي چې په فساد کې ښکیل وي؟
موږ پولیسو بار علاوه دې سی په اداره کې مسول یو، پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونه قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو به دې موضوع باندې سي، خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده، سي فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري، خو فکر کوم چې په د حامد کرزی په هوایی ډګر کې چون چې دی دولت ټول شوا فوکس توجود یې خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري مستر شي. داسې پېښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحاني صاحب ته عامد کرزي په نړیواله وایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کېږي او که نه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بېلابېلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي.
په دې مورد کې خو زموږ امنیتي ملي هم شته دلته کار کوي، د مواد مخدرو یو بخش علیحده دلته مصروف دي په باندې. پولیسو بخشونه دي چې کاش د استخبارات ده او مثلا قاچاق ده او امنیتي فضایی ده، دا ټول باندې کار کوي. دې مسایلو باندې تقریبا شپږ اته ارګان دي چې علیحده علیحده دوی خپله پروژې لري او باندې کار کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی روحاني، ستاسو د کارونو په وړاندې لویې پرتې ستونزې څه دي او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه څه دي؟
زموږ دغه کار چې ماته سپارل شوی ده ډېر مهم کار هم ده. ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډېر زیات مهم ځای ده. زه کوشش کوم چې په هغه ارزیابي چې موږ کړي دي هغه په دا ډېر نږدې وخت کې د عملي جنبه پیدا کړي، او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کړي تر څو چې موږ وکولای شو چې د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د کابل هوایی ډګر شي، او موږ وکولای شو چې هغه ستونزې او نواقص چې په تیرو شپاړسو ولسو کلو کې وو ډېر پلان وخت کې دا حل کړو.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ښاغلی روحاني د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د دغه هوایی ډګر د کارکونکو کیلټیا په اداري فساد کې رات کړه، او دغه شندوی ویل چې د هوایی ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندې ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړې چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري، او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتې ستونزې دي په لنډ وخت کې به هوارې شي او کنه، دا به وخت راته ووایي. د خبرونې وخت هم دومره وو، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خبر رسول لرئ.
ساتھ ان کے دے دے خاورے ساتم کد دخاره لدومن دی اخیسته تسبت لعنت انتقام ده تگتم کد دخاره تساتم کد دخاره نده خوب نده آره